السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لروت زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د محل په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاونډ سیمې او لویدیځ په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تیښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس محل را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تیښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردګ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1950 او 1970 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته 3 میاشتې په جرمنی کې پاتې کېدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکو چې نه، زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولای. نو د ما په نظر زیاتر افغانان په همدغه 40 کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبه د ښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل، یوه څپه شروع کوله. بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غنی حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه ننه همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمړنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمنی کې تر 3 میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون ویزه راتللی سو یا جرمنی ته چیغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي چې دا ورته ډیر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شا وختو د ظاهر شا وختو کنه لغنه مخ کې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت مو
ته د ظاهر شا په وخت کې و چې نونه سوا شپږتیا کې دای امریکا ته تلا او درس وی او ماته دا ویلي ذکر په یاد دی چې زه الته تلوي او مورات د موږ څلوېښتمې وه. نو دا مې دقیق په یاد دی، 1988 کې وه او بیا وروسته هم دی تللی دی.
ښه، نو آیا هیله شته چې بیرته هماغه خوبونه راژوندي سي، هماغه هیلې راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، که ټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته د کدرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي. خلق دی ډوډۍ خپل اولادو ته دی ډوډۍ ورکولو توان نه لري. فلکای وخت می چې وو ویل شول دی جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل دی کډوالۍ دی. په دې ورستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه دی اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته چی، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې 2 کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې. نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راسره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د خپل بل میلما سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لنکیم.
ښا مهرباني وکي، کابل نه ستړي مشي، د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور ور په ټول نړۍ کې وته یو ناورین خور څه ودی. من دا باندې ملکی حرام دي چې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا د ورپسې پاکستان دی، اقتصادي حالات یې ډېر ضعیف دی. متوسط معلومات ته د پاکستان نه څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکو ته تللي دي، امنیت وضعیت یې خراب دی. خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله و حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې په کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندره پوړه پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکی چرای باندې اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی او د ځمکې پر سر باندې پل دی او لاری برابر شوی دی. نو کرا کرا ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دی. د ترجمه خاص ملک وو ټول مشکلات بیا امنیتی جو کړی وو، څنګه جو کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار کولای شو. و ته الحمدلله ټکو باندې دی، کله جمهوریت په وخت ورونه دی او کې اماراتي ورونه دی او د ولت ورونه دی، ټول یو ملت یو افغانستان دی. و چې تا ګولې ګلزار باندې الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریتي ورور سره کېږي په جمهوریت کې وځي په واه په جمهوریت کې خدمت کړی وو. هغه ورونه هم ډیر پچاله دي او کبه امارات کې دي هم پچاله دي، ولت هم پچاله دي، دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې تناسر روان دی. په ټول نړۍ کې وسکتور توګر یو ایم پر ماګرو نړیوال اداره په داسلویس کال کې مرستې نوې بند کړي. یو ایم هم مرستې بندې کړي ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی چې لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ مرته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانی و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي دي جاپانی چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې. سره له دې چې تاسو هیله مند یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی، په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته، نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته والی روانه ده او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو خاط وکړل پاسپورت راته جوړ کړم، سبب یې در کور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورل د لکه څنګه چې تا خبره وکړه، خدای دې خبر دی چې موږ افغانان د 40 کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختصوي دي. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته دا ځوانان چې دي څه دا ژوندګي دا چې په چیروي اصولو کې د چوکاټ ته یو دم لوېدل د 100 کالو یو څوک آزاد ژوندګي کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ ته اتي. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته د فکر د وجه ته نه دي، دلته چې دي دا ژوندګي ته چوکاټ ته دا ورته بدل څه سخت دي. نو په دغه وجه باندې دي خارج ته د ځوانان دي اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي، هغه کس دا درته وایي چې دا الک مستقلاق لري دي او متدا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمروز پر باندې خپل قربان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي. نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي، په دغه حياتي باندې مختصوي دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي، اداره جوړه ده، د اداره کې ژوندګي دي ته ډېره سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوا ودرې کې به ځوانان ورو ورو عمر سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي، مشکلات په اله حل کړي.
بله، کور ودان ډیره مننه، سلامت او صحیح. او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکړو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام، لمن ولایت نه یاره کني وای دي شو لسوالینه.
ښه، د شو لسوالینه په خیر راغلی. تاسو له نظر ل افغانستان د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلي او کسه کسان برته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاری نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دوبی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلی؟
بله بله، ما خپل په لاور کې ریمیا خان کې من وخت تر کړی دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کېږي وطن ته راستون شوی؟
نه، یو کال کېږي ان شاء الله.
خا، او تاسو په زور راوېسته کې په خپل خوا راغلی؟
یا خپل خوا راغلی، مهاجر عادت ډیر نازک بره را لو افغانستان ته، خپل وطن ته.
او دلته وطن کې کاروبار روزګار څنګه؟
بالکل څنګه ډوډۍ تاري یا نه پکې تاري یا
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکړه لکه ځینې ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالې ژوند غوړه کړي؟
کډوالې ژوند څه دغه ته مجبورې چې بس کډوالې ژوند غوړه کړو، کاروبار نشته دی، اوبره باندې وچستی وي، بس دریانې مو کوله غرو در باندې وچستی وي، بالکل دې زیات دي.
خا کور ودان سلامات او سیل دیشونه په دهیل چې دغه استونزې مو چې یاد کړی دغه استونزې هواري شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر څنګه انجنیر صاحب تاسو ته ټول کډوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ بیاس. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر څه کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو شي خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروش وغه کېدو ل خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر سوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه په مسافرۍ باندې کړل او ما پیلن دا څو کال کې شل کال کې زب همدل افغانستان کې وشهغه خپل کورنم دي 100 وجه باندې 100 خلاصې پر سره پر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه نسته نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو په هغه وخت کې به موشات را لپاره موشات وکړ ټول کار کول اما اوس هغه کوم موشات باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدون کله کابل علی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره وطن ته تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکون کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدون سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوړیدون کې اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کوم سیمه کې چې دی ووسی حالته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري. فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوري له د سره مخخه کوو او اوریدونکو کچیر تاړي کني سي موقعیت سم انتخاب کوي چې غږ مو سم راشي انور اوریدونکو او تاسو غږونه مختصم راشي. کور ودان راځوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي استاسو ارزونه او مندنه څه خي څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړې دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زماره درځي تاسو
او غاګ ملري عمرخیل سره مهرباني.
اخه سلامونه نیک هلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې د دې سیمې د هوادونو په پرتلا د افغان ماچیرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتی او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتی او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی خپل هېواد نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ اسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عوامل چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجراتونه ترسره شي یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عاملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه او دغه ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ یا اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده او عرب راسکتاسي فکر وکي په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت کړه په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي اکثره خلک اوس مهال دوی تعلیم نه لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي یا د مېرمنو برخه ده او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړې او مهاجر شوي دي نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړي او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي چې دا په خپل د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ
کور ودان عمر خیل صاحب را سره وشه ډاکټر صاحب یحیی وردک تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې د تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې عمر خلسی تاسو ته د پښتنه راځي کوم تاسو پلان لکه اشاره ورته درلود چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي د افغانستان لپاره منفي پایلې لري په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې ورستیو دریو کلونو کې راو وتل کته هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي یا هم وای چې دا غا د پخوانی حکومت پلویان او یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکي یا د غوي په اصطلاح همکاران وو اما که واقعیت ته وکتل شي یو څېړنه ازادي رادیو کړي وا یو ازت څلور سو متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو د بریتانیا ته راغلي دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران پاکستان او ترکیه ته راغلي دي دغه مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونو وګورځي په ځنم زموږه شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو اما اوس زی هغه امریکا کې امریکا ته کډوال سوي دي هلته د خپل کارونه مختوړي دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام لري نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګایوي
لودین صاحب وګورئ د سیاسي بي ثباتي او د بشري حقوقو نقص او پندې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشټوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي اما تر 1.5 میلیونه پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی ماجر شوی چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کډرونه ول د پونتو نو استادان ول د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول او د ټیپ په برخه کې تاسو کې وینئ ډېر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغه ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوي درلودل دوی هم مجبور شول چې وطن پریږدي مهاجر شي هجرت وکړي په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه په تخنیکی برخو کې هم دغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغه هم مکشیدل د خونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی نه وازی دا بلکې لیکوالان ژورنالیستان شاعران وګوري تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولید چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دا غي په کتابونو باندې بندیز ولګیده نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه چې دیو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه افشار چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقونو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشارو پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتیدلی یا فلاني جمهوریتانو دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتون یو استاد او د یو تخنیکي او مسلکی پونځي استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بې کوره په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عوامل و چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کا، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته، او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویم لویه کټګوري ده چې الته اروپایي هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دی، اما جرمني د افغان مهاجرینو دغه ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه کړکېچن حالات ده، نو دا په خپل د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمر خیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي، او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ پام دې موضوع ورسته لګزره تمکیګو یا وریدون کې راخو بیا رازو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
خدای دې مان کوي کوم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټور قهرمان تم ته خپل دې شروع جوړوي.
ډېر مننه اتل صاحب زموږ دایمي وریدون کې ستړي مشي د کډوالې د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله دې سلام دې ورته تمام اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده. د کډوالي خو لودین صاحب محترمه بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی ماجر دی په بیلابیل هوادونو کې یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري مثال د خبرې خپل ته حکومت څه کار نه دی کړی. اسد الله لودین صاحب کته حکومت او وسنۍ حکومت د خپل ماجر د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا په ایران کې لکه امیر ماچ اشاره وته کله د اسرائیل او د ایران جنگ دی نو دلته خامخاز مې افغان کډوال ته ځان رسیدې د کالته کلو کلو یا نیست یا په کډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې به ډیر بده زمر پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجرو غم وخري که شش کال خپل مهاجر ته د غزمینه برابر نه کې دراته پر کال مثال پاکستان مر مهاجر راړي بل کال راړي بل کال راړي نو په کار دغه د محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځای نه ورته برابر کړ خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مر ضرورت ته تل راځتا تل ورو شدي چې وس پر وخت د چاره مهاجر خپل کورونه تراسي محترم اسد الله الدین صاحب.
بله کور ودان او اتل سپ کور د نن د مهال امکانات سمره دي مخکي وريدون کې ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغلم لاور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د وبول لپاره وبنشته چې زمکي په وبکو نو وس وای بیرته غواړم چې وزم نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې د نن د ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دي بیرته راستانه شي.
بېلکل اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع دی کله دا ډېر شایسته پوښتنه دی وکړل الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بعد وامیان په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې دا د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه نو دغه ما پوښتنه ځنه وکړه دلته غنم لو ول نه دا زوار له مال څنګه مثال دا واه وسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دی پاول کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او د زمينه د برابر کړ باره ول چې حکومت تقریبا 15000 کالدار د لاري کرایه و دا غزا سره ایستل دلته د بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا د غزا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد د وچکالي او دغه د کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې لودین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخه مخ ته شد تر راسي دا ستوب نزاین نه لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربان دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ د کډوالو د طالغه مو خريزه کډ مزه کډوال دی نو خاپه بده لودین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سي ډېر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره یې مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي وسلا ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هوادو ته پرفتیا عمومی لبد مرغ تاثیر ولري
او فکر کوي چې په هواد کې دننه داس شرایط باندې کار وشي یا داس شرایط به ماده سي چې دغه سیو حالت آمادگی ست ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبان حکومت اوس مهال یوازې یو کډوالو ته آمادګی لري چې له پاکستان ستنېږي غوي هم ګلمند یو وای چې هغه سره رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازم ده. کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړيږي چمتووالی ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتووالی شته امکانات شته
الله زخو د چمتووالی نن نیم خبر چې حکومت افغانستان کې څه تدابیر نیولی دی یا بونیسی د خو یو استراری حالت خو یو خبره ز کولای شم یو خود د استراری دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید استراری عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې خو یو ځنې شیان چې زه ویلای شم لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي هغه اساسي علتونه یې باید حل شي لکه همدغه جګړه چې ده بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی زراعت او صنعت تا توجه وشی لکه دی کشتیپی کانال همدغه سی نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوری شی بل علتی اگه دن فرهنگی محدودیتونه چې په افغانستان کشته دی لکه یو چاوم مختوال راکا چه والا لوری غاری تب وویه او تب پا افغانستان که نیشی ویلی دوی پا دی فکر که دی چه دا خارج تا ولار شی او بل علتی هم دقا وچکالی دی اوبو نشتوالی او دی طبعی پی خوده اینو پا دو بانده هم باید پا دوامدار توگه طویل المدت پلان او استراتیجی حکومتون او مسئولین ولری ترسو مخنیوی وشی. یو بلا موضوع چه ما غستل و اضافه کم هغه دغده دی کدوالی دی پارا یو چه ایلتون پا بحر که هم شدی چه دیتا پول یا پول دی انگلیسی اصطلاح یعنی را جلبول یه دادی. ما دلتا په جرمنی کې په د آخر و افتو که سو زوانان زوان ډاکټران دلتا ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله هغه افغانستان نو مجبور کړي هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکلی نه درلوده بلکې هغه د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغه سیولاره برابره کړی ده چې که ډاکټر وی یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وی دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکي چې کدی شي پراتونکي کې دغه کتګوري هم زیات شي لا نور هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه ځکه چې کده د یوې خانه د ځوان ډاکټرانو د پاره او د کورنوی د پاره د ښه کار دی خو دغه ډاکټران د افغانستان په پیسو تربیه شوي په دې باندې زښت زیات سرمایه گذاری شوی ده او دا چې په افغانستان کې مکتب ولونی پانتون ولولي او بیا تربیه شي آماده شي کار و خدمت ته او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی د پاره کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامت اوسې ورزو او لبل مل مسره خبرې کوو ورېدونکې فکر کوم دا مهر استودیو سره نه دی وصل دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال را تخپل پیغامونه او نظرونه پرې کې دا به هم زو ورسته شریک کم راځي چې د بحث په پای شي بو کې لګ زره پدې ته مشو چې هیلمندی څومره د عمر خیل سب ته د پختره تاسو نه کوم بیا به وردک سب سره د بحث را ټول کو آیا هیلشته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین مخنیوی لپاره هڅه کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وصول دوه ته د عمل جامه او رغوندي مخکې وريدون کې زنګو خلک کابل ویل چې وضعیت ډیر خدای بیکاری دومره محسوس ده او اقتصاد خدای او حکومت وايي پلان لري چې په خارونو کې د وبود پیدا کېدو لپاره یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وايي اقدامات شته هله مندي شته چې تر عملی وګورو یا هم هغه واقعبینانه نظر وکړو آیا تاسو سره کومه معلومیږي چې افغانستان به بل اخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلی وي او وضعیت بداسې وی چې ګنش میر افغانان به بیرته ستنیږي، لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد ک سوریه ته اوس ډیر کسان بیرته ستنیږي، او دغه کوربه هیوادونه هم سوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سي، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنیږي. افغانستان کې آیا دغه سي امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدليږي چې کډوال بیرته ورستان شي؟
لودین صاحب ګورې، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د افغان په توګه موږ هم له وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه څه منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندل او د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو دفتر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپل په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی دی. نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالاتو بحرانونو ته موږ او تاسو متوجه شو. نو ایران ویلي وو چې د ایران مقاماتو یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 8 میلیونه افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیونه غیر قانون غیر یعنی تبشوی نه دي، او دغه نور څلور میلیونه دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي، که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي. بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اغستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده، یعنې د جنگ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلې وي، ویزه به ختمه وي. اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسو باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسو مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولي دي، مهاجر مو نیولي دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیضه میزه چلن نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې وته چا جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو ادارات له د یونیسي آر لاري په دې باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان ماجرین چې غواړي بیرته خپل وطن ته لاړ شي. یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړیز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بد پښتانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده عماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کي چې افغانستان ته بیرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نه شي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده. دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا، یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لونې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دې چې ادارات دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل ومولسل، هره ورځ تحقیقات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقیص شوي، بستونه یې تنقیص شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنا که معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بیچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا پخپله یو ډول په افغانستان باندې او په د مهاجرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول مهاجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سر دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنې دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیمه، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړی د هواري او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او روسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي، ک مخې نه نیول کېږي لکه تر لګه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې ته وګڼي په امنه وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي هیڅوک خوشحالی خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاد شو د علتونو او مجبوریتونو باندې باید کار وشي دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د تلویشتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي او د دو شیانو د پاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپل بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وزد خلکو باندې او په کډوالۍ باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردګ، ډیره مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
بس په هر ځای
سویم دہم دہم رضا تہ سہم دہ بل